کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم ورن کړی دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلام منوری که هیلی میامانی درانا زکون که هیلی دا چیروغ و جور بایست و وقت با موتور ده محال پا خیر رسولی بی تستول تا ده ولسم تولگی تاریخ مضمون شپجم لست شرق لست و ایم پا دی هیلی چی ننورس هم دل وست را خیلی نیشی بورا سر بلتیا وکی او دنن روزی ده موضوعات سخه گت وخلی درانا زکون که ننمو موضوع ده سلجقیانو پا حق لده ده چی ده سلجقیانو حکمت سدول رمینسته کیجی پا داغه حکمت کی کم کسان وقت رسیجی او روز تا به داغه دولت سدول لمینسته زی او ده مات سر مخ کیجی د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نقشه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیک به د دې کورنۍ یعنی د غلری بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیک پوسته ایشو دل سوی دی او د دې بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مړکیږي او د دمړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمی وی هغه کورنی ګډوډی د مین زوړی، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همدغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سره بلوچستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښتل چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به یې لیدل. غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواکه لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړي، ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کړي، د غزنی شار یې ودان کړي، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق له بې داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی و، هغه د دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په پای باندې یو ماڼۍ جوړ کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو، په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یو ماڼۍ جوړ کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي. یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړله. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتونه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو، او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پوه ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګه ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري، او د دې ترڅنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي، او سلجوقیان هم سره له دي چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمیزو وزیرانو او پوهو شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره کومک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ وو هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسانو چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودي. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک وو، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګ قبرونو بیا رغونه د ځنګړي مذهبي ارزښت درلودن کې، یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا تم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حاتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور او همدارنګه د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي. نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت پوچ د دری ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې د دوی د غژبه عراق او آذربایجان د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حق معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ و، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو سکونکو هیله د چروغه جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 21 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې و جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت ته د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګوله لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوژې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښود، نو ما دا ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواکي هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه، د خپل دین ولادت او ملت په ساتنه کې، د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسئ. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتړ وکړي. او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 10مه تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړي تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړي تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپلې د افغانستان د دولت سره خپلې اړیکې شې کړي او د خبرو اترو له لارې سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې 15 ماده یې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې
زیان یا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرانس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو، د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برټانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه دا غوښتنه کوي چې یو غني هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي په ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیات هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته، یعنی 3 میاشتې وروسته، بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي، پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28مه نیټه په 1961 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي. او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي. او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي. او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28مه نیټه په 1961 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سوه، او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله. او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل، او تر څنګ یې په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسی په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده، او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ شول، او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه په حمله سره شروع شو. او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او فضای جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوې اونۍ په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د ګرځېدلو توان په دې کې نه و. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډېر ځواکمن و، ډېر فعال و، ډېر تیز و. یعنی په ډېر تیزی سره دوی وکولی سوی په یوه هفته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د څنډو څخه تر پېښوره پورې شاته کې یا ترشای بوزي، چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بېرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیځ مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24مه نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه، چې په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول، او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو نعره ووهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې په پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوچونه د لاسه ورکوي، او دوی پر شا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولي ټاین ترلاسه کوي، او هغه هر اخیزه برید چې د می د میاشتې په 26مه تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دښمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي، دی نه هیله سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه.
ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته دوی سترګې په لاره وه چې د مرکز دخوا پر دوی باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي. او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندي کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میله میاشتې په 28مه نیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپک کړي و یعنی دوی تشتیدلی او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یې پبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې. او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کوم سرشندنې او کومې قربانۍ دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستۍ شي پورې سره مل پاتې سوی اوسئ. درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس ته پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.